پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د کابل د قابل بای سیمې د اوسیدونکو مظاهره لا هم روانه ده. دا مظاهره په دې سیمه کې پر څو بهرنیو دفترونو د تیرې شپې له خونړۍ حملې وروسته پیل شوه. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر یو ځل بیا له خپل امریکایي سیال سره د خبرو احتمال رد کړی دی. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. قدر منوریدونکو، د همدې خبرونې په دوهمه نیمایي کې به روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام واورئ. خو لومړی خبرونه چې فرشتې جلالزی چمتو کړي.
د کابل یو شمیر خلکو نن سهار په کابل بای کې د گرین ویلیج مخې ته مظاهره کړې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي وسلوال طالبان بشري ضد جنایتونه کوي. د امریکا د سنا غړو چې روسیه د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر وکړي، خو اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ سي. پوره خبرونه واورئ. د کابل یو شمیر خلکو نن سهار په کابل بای کې د گرین ویلیج یا زرغون کلي مخې ته مظاهره کړې ده. مظاهرهچیانو غوښتنه کړې چې په گرین ویلیج کې میشتې بهرنۍ ادارې او ټول بهرني اتباد یې له هغه ځایه وایستل سي. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز د جرمني خبري اژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونه د مظاهرهچیانو امنیت نیسي. د کابل پولیسو ویلي چې گرین ویلیج ته مخامخ تر پرونۍ حملې وروسته 15 وسلوال هم ووژل سو چې په سیمه کې جنګېدل. پولیسو ویلي چې 400 بهرني وګړي د پیښې ځای وژغورل او امن سیمو ته یې ولېږدول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په سیمه کې د پاکاري عملیات نن سهار په 15 بجو پای ته ورسېدل. دا د 2019 میلادي کال له پیل راهیسې 13مه خونړۍ حمله ده چې په کابل کې وسوه. په دې حملو کې 103 نوي کسان وژل شوي او 899 کسان زخمیان شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وسلوال طالبان په بشري ضد جنایت تورن کړل. هغه په کابل کې د بیګنۍ حملې په اړه ویلي چې د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشري ضد جنایت دی. غنی حمله غندلې او تروریزم یې بللې ده. د ارګ په خبرپاڼه کې چې نن رسنیو ته استول سوي ویل سوي چې وسلوال طالبان له خپلو رهبرانو سره چې له افغانستانه بهر دي، د بهرنیو کړیو په لاس کې دي او د هغوی په دستور په افغانستان کې او د هغوی په دستور افغانستان ویجاړوي او افغانان ته تاوان رسوي. د افغانستان ولسمشر د خپلو امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د حملو مخې ته درېدلي دي. غني په داسې وخت کې د وسلوالو طالبان په تروریزم او بشري ضد جنایتونو تورن کړي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد په دوحه کې د مذاکرو په اړه په کابل کې چارواکو ته معلومات ورکوي. په کابل کې د زرغون کلي یا گرین ویلیج تر څنګ په چاودنه کې د چارواکو په وینا د وژل سوو کسانو شمیر 1400 ته لوړ سوی او 119 تنه زخمیان دي. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی پر ټویټر لیکلی چې چاودونکي مواد په یوه ټراکټور کې پټ سوي وو. د زخمیانو شمیر 119 دی. د مړو شمیر شایي زیات سي. چارواکي وایي چې د حملې ټول قربانیان ملکي خلک دي. دا په داسې حال کې ده چې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازي د امریکا د حکومت له خاص نماینده زلمی خلیلزاد سره یو تفاهم ته رسیدلی دي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په اصولو کې موافقه کړې چې تروریستان به د افغانستان خاوره د ځالې په توګه نه کاروي او د امریکا او امریکا پر متحدانو به له افغانستانه حملې نه کیږي. امریکا د سنا غوغړو چې روسیه د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر وکړي، خو یوازې اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ سي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پر ډیموکرات سناتور کریس مورفی او جمهوری غوښتونکي سناتور ران جانسون د ورتګ بندیز لګولی دی. ډیموکرات سناتور کریس مورفی پر ټویټر لیکلی، روسیا موږ نه ورپرېږدي، خو سناتور ران جانسون او زه به اوکراین، سربیا او کوسوا ته ولاړ سو. موږ به د اوکراین له نوي حکومت او د بلګراد او پرشتینا ترمنځ د خبرو له دوامه د دواړو ګوندونو ملاتړ څرګند کړو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروه پرون وویل چې پر دې سناتورانو یې د دې لپاره د ورتګ بندیز لګولی چې د امریکا له لورې ورته اقدام ته ځواب ورکړي. په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جورجی گخریا د صدر اعظم چوکۍ ته کاندید کړی دی. د ګرجستان خوب ګوند مشر بچینا ایوانیشویلی چې یو لوی بلیونر دی، نن د سیاسي شورا غونډې ته چې یو ساعت یې دوام وکړ د نوي صدر اعظم وړاندیز وکړ. د ګرجستان د صدر اعظم له چوکۍ مموکا بختادجه تر یو کال کم وخت کار وکړ او پرون یې استعفا وکړه. مموکا بختادجه وویل چې کوم ماموریت چې ده ته ورټاکل سوی و هغه یې سرته رسولی. او په بهاماس کې د سخت توپان لامل 15 تنه مړه شوي او 21 تنه زخمیان دي. د ټاپوګانو د دغې مجموعې صدر اعظم په یوه خبري غونډه کې ویلي دي چې سخت باد او باران دی او لامل یې سیلونه راغلي دي، ډیر شمیر کورونه یې نړولي دي او ځنګلي سیمې یې ویجاړې کړې دي. د بهاماس صدر اعظم ویلي چې په سیمه کې دغه توپان ساری نه لري او ویلي دي چې هیواد یې له یوې تراژدي دي سره مخامخ دی.
د ازادي رادیو له پی یو استودیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. و باورئ چې د کابل په نهمه ناحیه کې د تېرې شپې د خونړۍ چاودنې په سیمه کې د پولیسو او اعتراض کوونکو ترمنځ نښتې شوي دي. اعتراض کوونکي له سیمې د بهرنیو مؤسسو د دفترونو وتل غواړي.
دغه ته ماشومانو ته ټولو ته نقصان ورسوله دي. خلکو شو پیرې موږ دغه شکایت ورته کړی ده که دغه جینه دغه بیست وباسي، دولت یې چې اقدام نه ده کړی وسه پورې.
د دې پېښې د ټپیانو حال به هم وپوښتو. په نورو موضوعاتو کې د کندهار د پولیسو له هغه افسر سره به آشنا شئ چې زرګونه ماینونه یې شنډ کړي دي.
6303 ماینه ما پر دغه عمومي سرکانو په دغه ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسي خلکو د لارو د نظامي خلکو د لارو سره مارا کښلي دي.
نور کورني موضوعات هم لرو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني یو ځل بیا له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره د خبرو احتمال رد کړی دی. روغتیا د ژوند شتمنی د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام په دوهمه نیمایي کې خپرو. اورېدو ته را سره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د کابل د نهمې ناحیې په قابلبای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو پر یو کمپ د برید له کبله ګڼو خلکو ته تېره شپه مرګ ژوبله واوښته. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پیښه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي دي او نږدې 200 کسان نور ټپیان دي. یوې امنیتي سرچینې په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برید کې له 200 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې ډیری ملکیان دي. د برید مسؤلیت طالبانو منلی. په همدې حال کې د دې سیمې اوسیدونکو په خپله سیمه کې د بهرنیو مؤسسو د دې دفترونو د شتوالی پر ضد نن اعتراضونه وکړل چې د راپورونو له مخې د پولیسو سره هم په نښته کې ښکیل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل له کابله د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
<تص-> بله تکل صاحب لکه څنګه چې تاسو ویل زه څو شیبې مخکې دفتر ته راورسېدم او نن تللی وم هغه د پیښې ځای ته سیمه مې لې نږدې ولیدله لکه څنګه چې تاسو ویلې همدا اوس هم هلته لاریون روان دی او څو دقیقې مخکې یا څو شیبې مخکې چې تاسو کومې د ډزو غږونه واورېدل په سیمه کې ډزې روانې وي د خلکو له لورې نه او د هغوی هدف دا دی د البته د دغو میشتو کورنیو چې د بهرني دفترونه او کوم بیس چې هلته دی هغه د خلکو د کورونو له منځه انتقال سي بل ځای چې هلته ملکي کسان ونه اوسي ځکه دا دریم ځل دی چې په دغه بیس یا په دغه کمپ باندې حمله کېږي او خلکو ته پکې زیانونه اوړي او همدارنګه د ویلو ده چې په دې سیمه کې کوم کورونه چې هغوی ته مالي او ځاني زیانونه اوښتي دي ډیری کورونه خو لا مطلق تخریب سوي وو او په دې لاریون کې بیا کله چې خلکو لاریون کوه د دوی ترمنځ البته سپکو وسلونه هم استفاده کېدله چې خپلو منځونو کې سره ټپیان سول کله چې زه هلته وم په شخصي موټرو کې او آن د پولیسو په موټرو کې دا تپیان روختونونو ته لیږدول کېدل او بالاخره وضعیت هلته اوس یو څه سوړ سوی ده وضعیت ښه دی خو په دې برید کې لکه څنګه چې د کورنیو چارو وزارت تر دې دمه تایید کړی ده نو تقریبا شپاړس کسان وزل سوي دي او 119 نور کسان ټپیان سوي چې ډیری ملکیان ښودل سوي دي خو په سیمه کې وي امنیتي سرچینې بیا ماته وویل چې له 200 اضافه کسانو ته مرکزوم لا اوښتې ده
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی کراته وایي د سیمې د خلکو د اعتراضونو په باب چې د دې سیمې خلکو د څه په وړاندې اعتراض کړی و او دقیقا دوی څه غواړي له حکومت نه
بله تکل صاحب د مظاهرات کوونکو یا لاریونوالو هدف د لاریون نه دا و چې دوی غواړي کوم بهرني دفترونه چې هلته د خلکو د کورونو په منځ کې دي له هغه ځایه انتقال کړي نور داسې ځای ته چې هلته ملکیان ونه اوسي ځکه کله چې په دوی باندې حملې کېږي نو ملکیانو ته پکې مرکزوب لاوړي او هدف یې دا و بله خبره دا وه چې کله چې پولیس ورنږدې کېدل یا امبولانسونه ځکه په لاریون کې ځینې کسان ټپیان سوي هم و او اطفایې چې هلته هم اوس یو څه دود د اتکل بریت سوی و یو د تیلو ټانک وور اخیستی و هغه لا هم هغلته هغه اور بل و او بل دې خلکو کوم وسایل چې خپلو کورونو کې درلودل خصوصا د موټرو ټایرونو ته یې وورونه ولی و او عمومي سړک یې بند کړی و نو پولیس ته اجازه نه ورکوله چې هغوی ته نږدې ورسي
ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریاله و چې د گرین ویلج پر د نړیوالو دفترو مسو د دفترونو پر دې مجموعه باندې د تیر شپې د حمله د تلفاتو او همدارس نن سهار په دې سیمه کې د قبل بای د سیمه د اوسیدونکو د لاریون اعتراضیا لاریون په اړه جزئیات راکول اکرام الله اکرام زمونږ بل خبريال د شپه په مستقیمه اړیکه سره دی اکرام صاحب دا اعتراضونه خو اوس هم روان دي او داسې د فیروزی پراپور کې مو واوریدل چې یو شمیر کسان هم په د پولیسو په ډزو ټپیان شوي دي همداراز د تیرې شپې په پیښه کې وویل شول چې د 200 زیات کسان مړه او ټپیان دي څه معلومات شته چې د ټپیانو وضعیت په کوم حالت کې دی او همداراز هغه د مړو کورنۍ هغو څه وایي
تکل صاحب د کابل په بیلابیلو روختونونو باندې وګرځیدم د غلطه د ټپیانو وضعیت لنګ دینه ما وکاته د جنو ټپیانو روختي حالت پرختیم د اندېخنی واړو خو په ځنګړي ډول په وزیر اکبر شفانه کې چې د غلطه 22 ټپیان ورول شي وو د تیر شپې له پیښې نه په دې کې خزې او ماشومان هم شامل وو دوی ویل چې تیر شپه زین خلک ویدو زین خلک لاوی خو چې د غزورور 14 وشو د دوی کور نه حتی ډېرې کورونه د دوی په وینا باندې دا کېنول شوې دي کورونه په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوې دي او د سی ټپیان مو چې دا غوي لاسونه په خي ماتو دروختون مسولین ویل چې زیات ټپیان چې هغه سطحي ټپیان او غوي لومړنې درملن نورست خپل کورونو ته بیرته استول شوی دی
اکرام صاحب دا ویره شته چې د تلفاتو د مړو شمیر زیات شي
بالکل لکه څنګه چې کورنۍ او چارو وزارت کوم ارقام ورکړي، 19 وجل شوی او 14 وجل شوی او 19 ټپیان، او لکه څنګه چې په تیر راپور کې اوریدونکو واوریدل چې په سیمه کې وي امنیتی سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې 200 نه زیات وجل شوی او ټپیان په دې پیښه کې وو. کورنۍ او چارو وزارت هم چې د ورستي ارقام نه دي، په ارقامو کې تغییر راځي او شاید د مړو یا د وجل شوی په شمیر کې زیاتوالی راشي، ځکه د ځینو ټپیانو حالت ته په کتلو سره ارقام د تغییر په حال کې دي. بلې تکلسب
او اکران سه بیا ورسته پښتنه چې د دې چودنې څرنګوالی معلوم شوی چې دا داسې چودنه ول کاغه د جرمني د سفارت مخې ته په وزیر اکبر خان سیمه کې، یا مثلا هغه یو بل چودنه چې په شاشهید سیمه کې شوی و او په یو لوی ټرک کې زیات چودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی و، هغه څه چودنه ده او که داسې موټر بم دی لکه د طالبان چې روزمره په خپلو حملو کې استفاده ترې کار ترې اخلي؟
تکل سه د کورنۍ او چارو وزارت وی چې دا د ترکتور نه په استفاده سره دغه حمله تر سره شوې ده. اعلان دی ویلي چې په ترکتور پسې وروسته کومه ټرالۍ هم تړل شوې و کنه، خو د سیمې حالت ته په کتلو سره غو تصویرونه چې مونږ وکتل او سچې زموږ خبر اعلان چې سیمې تتللې حالت پلانګ دینه کتلې ډیره زیات ساحه تخریب شوې ده، تر لورو لورو زینو پوری کورونه ویجاړ شوې دي، دکانونه ویجاړ شوې دي، خلکو ته مالی زیانونه رسیدلې دي. نو دا یو ځانګړی موټر بم ورته ویلې شو، هغه څه چې تاسو ویل چې په شاشهید کې یا هم په د جرمني د سفارت سره ترڅنګ شوی دا یو لوی موټر بم چې ډیرو زیاتو خلکو ته یو تر لورو لورو ته پوری مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. بلې تکل سره
او اکرام صاحب لاندې راته وایي چې دا اعتراضونه خو تر اوسه پورې هم لا روان دي او لاره هم بنده ده او پای ته رسیدلې
لاره لا بند ده، خو اعتراضونو جوش هغه شکل باندې چې بلک تر لګه 2 ساعته وړاندې وو هغه جوش ناشته وړاندې پکې ډزې کې دی، اوس هغه ډزې بندي شوې دي، د ډزو غوونه نو ریدل کې خو لاره لا هم تړلې ده او په سړک باندې هغه ټایرونه چې کوم دي هغه ور بلیږي او دوی نه پریدي چې لاره خلاص شي. دوی هم هغه غوښتنه ده چې باید دغه گرین ویلج دغه بهرني دفترونه له دغه سیمه وو وستل شي، ځکه دوی په وینا بار بار دغلطه دغه ډول حمله شوې دي او دوی ته مالی او ځانی زیانونه اړولې دي.
ډیره زیاته مننه اکرام الله. اکرام قدر منوریدونکو په راپورونو کې مو د ازادي رادیو د خبريالانو په راپورونو کې مو د کابل د نهمه ناحیه په کابل بای سیمه کې د گرین ویلج په نوم د بهرنیو مؤسسو د دفترونو په یو مجمع کې د تیر شپې د حمله د تلفاتو د دفترونو د سیمه شاوخوا سیمه د اوسیدونکو د اعتراضونو او همدارز د تیر شپې په چودنه کې او همدارز نن له پولیسو سره په نښته کې د انساني تلفاتو په اړه راپور مو اوریده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لپی یو استودیو دی ازادي رادیو غرمنی خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو، را سره اوسئ. خدا شیبه ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د بلخ د سوداګرۍ او صنعت ریاست په دغه ولایت کې د گیهی غوړیو د کارخانې له پرنستل کېدو خبر ورکوي. د دې ادارې مشر شیر احمد سپاهی نن ازاد رادیو ته وویل چې د غوړیو په دغه کارخونه کې له شړشمو، جوارو، پنبې، افتاپرست ګل، سویا او یو شمېر نورو گیاهي سیزنو کار اخیستل کېږي.
وایي مواد غذایی برای خوراک حیواني و دانه مرغ هم تولید میکنه.
خغلی سپاهی وایي دغه کارخونه د $1,000,000 په لګښت د دریو افغان سوداګرو د لوري جوړه شوې ده. د دې کارخونې په جوړېدو سره لسګونو کسانو ته کاري زمینی برابرې شوې دي. د میدان وردګو د کرنې او مالدارۍ اداره وایي د بېوزلو میرمنو اقتصادي پراختیا په هدف پر 250 کورنیو هګیا چونکې چرګان وشل شوې دي. د دې ادارې مشر ولید احمد تسل نن ازادي راډیو ته وویل چې له یو شمېر نورو کورنیو سره به هم ورته مرسته وشي. دوی وایي میرمنې به له دې سره د کورنۍ له اقتصادي پیاوړتیا سره مرسته وکړي او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 10 پوله، یو روپۍ یورو 50 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 390 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، اوس هم نړیواله مسله راخلو. د ایران ولسمشر حسن روحانی وایي تر څو چې متحد ایالات پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه لرې نه کړي، ایران به هیڅکله له متحدو ایالاتو سره په دوه اړخیزو خبرو کې برخه ونخلي. ښاغلي روحانی دا څرګندونې نن د دې هیواد پارلمان ته د وینا پر مهال وکړې. دا مسله نوریاس نوري زما همکار تعقیب کړې او دا شیبه په سټوډیو کې راسره ده. نوري صاحب، خبرونې ته ښه راغلی. اول خو دا راته ووایه چې ښاغلي روحانی له دې مخکې هم د امریکا د ولسمشر سره احتمالي خبرې او کتنه رد کړې وه. د احتمالي دوه اړخیزو خبرو په اړه د څه ویلي دي؟
بله، تکل صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د ایران ولسمشر حسن روحانی د ایران او متحدو ایالاتونو ترمنځ د احتمالي ډیالوګ یا خبرو پیلیدل رد او هغه په دې پورې مشروطو باله چې که امریکا ټول هغه بندیزونه چې بیرته پر ایران لګولي لرې نه کړي او دا هیواد بیرته له ایران او د نړۍ د 2015 کال د تړون له نورو شریکانو سره څو اړخیزو خبرو ته ونه ګرځي دغه خبرې نشي پیلیدلی. حسن روحانی دغه څرګندونې نن د پارلمان نیوې غونډې ته په وینا کې وکړي چې د ایران دولتي راډیو په ژوندۍ بڼه خبرولې. د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې روحانی وویل له متحدو ایالاتونو سره د خبرو د ترسره کېدو په اړه هیڅ کله هم پریکړه نه ده شوې، خو هغه وویل په دې اړه ډېر وړاندیزونه ورته شوي، خو د ویلي چې تل ورته منفي ځواب ورکړی دی. روحانی زیاته کړه که د امریکا متحده ایالات ټول بندیزونه لرې کړي لکه د پخوا په څېر کولی شي چې د تهران او د 2015 کال د می تړون له نور شریکانو سره په څو اړخیزو خبرو کې ور ګډ شي.
بله، او نور صاحب، د ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقې اروپایي لاسلیکونکو یو څه د منځګړتوب هڅې کړې وې چې غوښتل یې چې دا تړون وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه نه د امریکا وتل اعلان کړل، هڅه یې وکړه چې دا تړون وژغوري او د دواړو هیوادونو ترمنځ، د امریکا او د ایران ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دوی نه هڅو تر اوسه پورې کومه نتیجه نه ده ورکړې.
البته نن روحانی دغه هڅو ته اشاره وکړله، خو یادونه ور بولو چې له ایران سره د اټومي تړون اروپایي لاسلیک کوونکو په تیره بیا فرانسې په دې وروستیو کې هڅې زیاتې کړي چې د ایران او د امریکا د متحدو ایالاتونو ترمنځ د مشرانو ترمنځ یوې کتنې ته زمینه برابره کړي. تیره میاشت روحانی ویلي وو چې ایران بل متحدو ایالاتونو لخپل دی وګ دی مودې دښمن سره خبرې تر هغه پیل نکړي چې د 2015 کال اټومي تړون تر وتلو وروسته بیرته پر تهران لګول شوی بندیزونه لري کړی نه وي. البته مخکې مو یادونه وکړه، خو نن روحانی بیا هم دې موضوع ته اشاره وکړه. اروپایي هیوادونه هڅه کوي چې د تهران او واشنگتن ترمنځ تصادم یا هغه کړکیچ په دې وروستیو کې راپورته شوی هغه یو څه کم کړي. اروپایي ټولنې یا د دغه تړون لاسلیک کوونکو دغه راز هڅې پیل کړي چې په ایران د لګول شوو بندیزونو اقتصادي فشارونه هم یو څه کم کړي، خو ایران هم له اروپایي اتحادو غوښتي دي چې خپلې هڅې ګړندې کړي او په عمل کې وښيي چې دغه لګول شوی بندیزونه د پر ایران هغه خپل اغیز کم کړی شي. روحانی نن بیا ورته اشاره وکړه چې وی ویل که اروپایان له موږ تیل وپیري او زموږ د پیسو هغه میکانیزم ته زمینه برابر کړي چې هغه بیرته فعال شي یا ایران وکولی شي چې خپل مالی راکړې ورکړې سرته ورسوي، نو په هغه صورت کې کیدای شي چې وضعیت بدل شي. کنه روحانی وویل چې دریم ګام به پورته کوي او دریم ګام به هم هغه وي چې د په وینا چې د 2015 کال په اټومي تړون کې د کړو ژمنو څخه به نور هم پشا شو.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. زما همکار نوریا سنوری و چې د ایران او امریکا ترمنځ د وروستي کړکیچ په دې مرحله کې د ایران د ولسمشر حسن روحانی د نننۍ څرګندونو جزئیات اورول چې وایي هیڅ کله به تر هغه پورې چې امریکا پر دې هیواد بندیزونه لرې نه کړي نو دای به د امریکا له ولسمشر سره خبرې ونه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په کندهار کې د پولیسو یو افسر په تیرو شپږو کلونو کې نږدې 10 ماینونه کشف کړي او له منځه یې وړي دي. د حاجي محمد په نوم د پولیسو دغه افسر د کندهار په شولی کوټ ولسوالۍ کې د پولیسو د انجینرۍ د ټیم مشر دی. صادق رښتینی د کندهار له شولی کوټ ولسوالۍ ته د دې افسر لیدو ته ورغلی.
حاجي محمد تازه د کندهار روزګان پر لوی لار کشف شوي ماین ته چاودنه ورکړه. د پولیسو دغه افسر چې 15 کلن دی د تیرو 9 کلونو راهیسې د کندهار د شولی کوټ ولسوالۍ د پولیسو په لیکو کې دنده لري. حاجي محمد وایي په تیرو شپږو کلونو کې څه کم 10 ماینونه کشف او شن کړي او په دې توګه یې د زرګونو انسانانو ژوند ژغورلی دی.
ما د 6300 دغه مې 303 ماین دی چې زه راکاږم. په دا 4-5 کاله چې زه امیر انجینر سوی یم 6303 ماینه ما پر دغه عمومي سرکانو په دغه ولسوالۍ د کندهار په ولایت کې د ولسي خلکو د لارو د نظامي خلکو د لارو سره مارک شلی دي. نو داس پکښ زیات کم پکښ داس ورځ راغلی د 30 ماینه 15 ماینه 3 ماینه 2 ماینه ما پر دغه عمومي لارو باندې راستلی دي راکښلی دي انفجار می ور کړی دي.
حاجي محمد د شاولی کوټ ولسوالۍ تر څنګ د کندهار په نور ولسوالۍ کې هم دند تر سره کړي او شاوخوا یو کال مخکې د غزنی د معاصرې پر وخت هم دغه ولایت د مرستې لپاره تللی. د زیاتوي چې د مانشن ډولو په برخه کې یوازې د اصاف او کورنیو چارو وزارت په څو محدودو کورسونو کې برخه اخیستې او په دې برخه کې نور زده کړې نه لري.
ما خپل د کندهار په ولایت کې ډیر زیات زده کړې کړې دي. مثلا مشته اصاف ځواکونو زموږ د کلی وردو د وزارت جپا د وزارت داخلي انجنیرانو په کابل کې یو کورس دی چې څلور نیمه میاشتې هلته ما په کابل کې درس ویلې دي. زیات کم پکې شپږ اووه واري درسونه ما د لید کندهار په ولایت کې ویلې دي. دا زیات درسونه مې ویلې خو ان شاء الله په فضل د الله جل جلاله په فضل موږ کامیاب یو. زموږ سره د الله جل جلاله کومه کومه دته ان شاء الله موږ هیڅ وخت نه ناکام شوی ټول عمر بس د ولادت دغه ولس د دواو په خاطر.
د افغانستان په جنوب کې مځکني ماینونه لا هم د ملکی خلکو ژوند ته ستر ګواښ دی. د کندهار د میرویس صاحب زبیرختون د معلوماتو په اساس په تیر یو کال کې د ماین چاودنو 1110 قربانیان دغه رختون ته وروړل شوي.
اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال رحمت الله افغان د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خبر شوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغان سولې او په کابل کې د تیرې شپې د چاودنې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشتې صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د لاسلیک کېدونکي موافقې متن افغان چارواکو ته سپارلی او افغان چارواکي مکلف دي چې په ملي ګټو ولاړ دریځ ونیسي. د لیکوال پان امریکا نه باید د افغان حکومت حاکمیت تر پښتنې لاندې راولي. د سولې متن داسې لاسلیک نسی چې طالبان د دولت او افغان دولت د نامشروع دولت په توګه اعلان سي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغانستان قلمرو نه تجزیه کیدونکي او مشروع دولت دی او سوله باید د مشروع دولت د پیاوړتیا باعث سي او همداشان هغه سند چې په یو قلمرو کې دوه رسمي حاکمیت رامنځته کوي تلپاتې جګړې ته لاره هواروي. د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې عنوان دی افغانان د انتقالي دورې زهر نه خوري. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې په متن کې 18 میاشتې انتقالي دورې ته په پام کې نیول سوی چې پر مهال به یې د هیواد اوسنی اساسي قانون تعدیلیږي. د لیکوال په باور د اوسنی ولسواک نظام په موجودیت کې د انتقالي دورې جوړېدل په دې معنی دی چې له شاوخوا 13 کلونو وروسته یو ځل بیا همغې دورې ته ځو او د بون د کانفرنس پریکړې ته ورته بله پریکړه کوو. د هوا دولتي ورسپانې د سرمقالې نوماندې د سولې هڅې او د طالبانو بریدونه وړاندې په سرمقاله کې راغلي. په افغانستان کې سوله ګرانه ده، یوازې په څو غونډو نشي راتلای او لیدل کیږي چې په تیرو شاوخوا لسو میاشتو کې طالبانو له امریکا سره په خبرو کې د سولې په اړه چنې وهلې. د سرمقالې د لیکونکي په باور یو شمیر کړۍ او د واک لیونیان هڅه کوي چې د ورکه سولې په پلمه اوسنۍ نظام ړنګ او د دښمن په خلوبل نظام جوړ کړي. د هواد سرمخالی په پای کې راغلی د سولې د خبرو ترڅنګ د جګړې او بریدونو د ریز غندو او د اخلاقي ملي او اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې مسله ده. بلې دولتي ورسپانې اصلاح په خپل سرمخالی کې لیکلي د طالبانو د حملو زیاتوالی د سولې په مذاکراتو کې امتیاز اخیستل او د انتخاباتو سبوتاژ کول دي. د سر مقالې لیکوال وړاندیز کوي په داس حال کې چې د سولې لپاره هڅې ګړندۍ سوي، که د جګړې د شدت پر ځای د تلپاتې سولې لپاره کار سوی وای نو د سولې له روان بهیر سره به یې ډېره مرسته کړې وای.
د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس فرشته جلال زی ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
په کابل کې زرغون کلی یا گرین ویلج ته نږدې په چاودنه کې د مړو شمیر شپاړس ته لوړ سوی. په حمله کې 119 تنه زخمیان دي. د کابل یو شمیر خلکو نن په قابل بای کې د گرین ویلج مخې ته مظاهره وکړه. هغوی غوښتل چې بهرنۍ ادارې او بهرنیت به له هغه ځایه بلې سیمې ته وایستل سي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني ویلي چې وسلوال طالبان په افغانستان کې پر ملکي خلکو په حملو بشری ضد جنایت کوي. غنی نن په یو بیان کې چې رسنیو ته استول سوی ویلي دي چې وسلو د افغانانو او د هغوی د وطن پر ضد د وسلوالو طالبانو جګړه یو بشری ضد جنایت دی. هغه ویلي چې د وسلوالو طالبانو واګي له افغانستانه بهر دي او د بهرنیو کړیو په دستور افغانستان ویجاړوي. په کابل کې د بیګنې حمله مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستی دی. د امریکا د سنا هغو غړو چې روسیه د ورتګ بندیز ورباندې لګولی ویلي چې د کانګرس په پلاوي کې به سفر کوي، خو یوازې اوکراین، سربیا او کوسوا ته به ولاړ سي. د امریکا د کانګرس د دواړو ګوندونو یو پلاوی سیمې ته روان دی. او په ګرجستان کې حاکم ګوند د ګرجستان خوب د هغه هیواد د کورنیو چارو وزیر جورجی ګخاریا د صدراعظم چوکۍ ته وړاندې کړی دی. د ګرجستان مخکنی صدراعظم مموکا بختادجی تر یو کال کم وخت کار وکړ او پرون یې استعفا وکړه. بختادجی وویل چې کوم ماموریت چې ورته ټاکل سوی و هغه یې سرته رسولی دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
فضل کریم درویش د پکتیا لزازی اریوب ولسوالۍ نه لیکي، خدای دې وکړي چې افغان حکومت په هغه څه اکتفا وکړي چې د خلیلزاد په مشرۍ ترسره شوي دي. حمیده اتله له غزنی نه لیکي، طالبان چې خپل ناروا جنگ ته په افغانستان کې د امریکایانو د شتون په پلمه مشروعیت ورکوي، نو بیا ولې له امریکایانو سره اوربند کوي او افغان وژنې ته دوام ورکوي. نوریه سلطانی د زابل له شاجوی ولسوالۍ نه لیکي، طالبان د هېڅ ځای د نیولو توان نه لري، نو ځکه خپلو وحشي او رانکارو اعمالو ته د عامه اذهانو د خرابولو په مقصد دوام ورکوي. او اتل له لغمان نه لیکي، د کابل د تېرې شپې حملې دا وښوده چې د دولت مخالفین نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي. او د هم د خپرونې په پای کې روغتیا د ژوند شتمني د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی و برنامه صحت سرمایه زندگی و میزبانی ما وگمه جوارخیل، خوش آمدید. شنوندای عزیز، در این برنامه در مورد زردی یا هپیتایتس صحبت میکنیم. دوستای عزیز، در این برنامه دکتر سیب صدیق کاکن مهمان ما هستند تا در این مورد صحبت نمایند. اما قبل از اینکه دکتر سیب صحبت را آغاز نمایند، گزارشی که در این مورد تهیه شده است با هم میشنویم. زردی یا هپیتایتس که
سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی نزد افراد بروز می کند. دکتر فریدالله عمری متخصص امراض انتانی در صحبت با رادیو آزادی گفت خطرناکترین نوع بیماری زردی هپاتیتیس بی و سی است که سالها در نزد مریض وجود داشته و زمینه سرایت را از یک شخص به شخص دیگر نیز بیشتر می سازد. آقای فریدالله عمری دکتر فریدالله عمری در مورد زردی سیا چنین می گوید:
هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا عبارت یک بیماری حاد، ساری، ویروسی و یک مشکل سی در سطح تمام دنیا می باشد و همچنان قابل یادآوری است که تعریف هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا همراه با هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام زردی سفید هیچ فرق ندارد، اما سبب یا عامل مریضی بیماری زردی سیا هپاتیتیس بی که است این عبارت هست یک ویروس دینه است که این ویروس در جنتایت دارد قطر دارد و از فامیل هپدنا ویروس می باشد و همچنان قابل یادآوری است که عامل یا سبب هپاتیتیس سی یا به اصطلاح عوام عامل یا سبب زردی سفید عبارت از یک ویروس یا آرنه است که ویروس در حدود 72 نانومتر قطر دارد.
دکتر فریدالله عمری میگوید زردی سیا یا هپاتیتیس بی که سبب التهاب ویروسی در جگر می شود توسط عوامل مختلف ویروسی به میان می آید. به اساس معلومات وزارت صحت عامه زردی یا هپاتیتیس 5 نوع می باشد. هپاتیتیس ای، بی، سی، دی، ای که گفته می شود عمدتاً جگر را مصاب می سازد. دکتر فریدالله عمری میگوید تب، بی اشتهایی، دلبدی، استفراغ، اسهال، گاهی زکام، سوزش چشم و تیره شدن رنگ ادرار اشخاص از علایم بیماری زردی سیا خوانده شده است. به گفته دکتر فریدالله عمری آگاهی نداشتن مردم از بیماری زردی سیا، حفظ صحه خراب و انتقال میکروبی این بیماری از طریق خون و رابطه جنسی از یک شخص به شخص دیگر از جمله عوامل افزایش بیماری زردی سیا می باشد. دکتر فریدالله عمری در مورد اینکه این بیماری از یک شخص به شخص دیگر چگونه سرایت می کند چنین می گوید:
انتقال هپاتیتیس بی یا به اصطلاح عوام زردی سیا به اصطلاح 4 طریقه تقسیم میشه: انتقال اول از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی یعنی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم، سوم انتقال از مادر به مادری که مصاب به هپاتیتیس بی باشه به طفل، و چهارم طریق وسایل شخصی بود. این راه انتقال هپاتیتیس بی شد، لیکن هپاتیتیس سی میگن که اول انتقال از طریق خون، دوم انتقال از طریق جنسی از خانم به شوهر و از شوهر به خانم امکان دارد، لیکن با فیصدی بسیار کم یعنی ندرتن، و از همچنان در قدم سوم انتقال از مادر به طفل امکان دارد لیکن باز هم ندرتن، و چهارم هم انتقال از راه از وسایل شخصی میتونه که از یک شخص به شخص دیگر انتقال کند.
دکتر فریدالله عمری میگوید با رعایت حفظ صحه شخصی و بلند بردن سطح آگاهی میتوان از مبتلا شدن به هپاتیتیس یا زردی سیا جلوگیری کرد.
روغتیا در ژوند شتمنی به همدی خپرونه کې واوري.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما azadiradio.com هستید. دکتر سیف صدیق کاکر به برنامه خوش آمدید. ابتدا در مورد زردی یا هپاتیتیس معلومات دهید.
ډیر زیات مننه، سلامونه، احترامات او نیکه له وګمې خورتا سیتا او د آزادی رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
اها مننه مهرباني وکړئ ډاکټر سیف.
تور زیړی یا هپاتیتیس بی دا د ځیګر د التهاب څخه عبارت ده، د ځیګر د وایروسي التهاب څخه عبارت ده. مخکې د دې چې په هپاتیتیس یا په تور زیړی باندې وغږیږو، لومړی به د ځیګر په وظایفو باندې وغږیږو. ځیګر څه شی ده، چیرته واقع ده؟ ځیګر د هضمي سیستم له عضو څخه یوه مهمه عضو ده چې د غذایی موادو په هضم کې جذب کې او د هغوی په فلټر کولو کې رول لري. هغه غذایی توکي چې په میده او کلمو کې هضمیږي هغه د ځیګر د لارې څخه ځیګر ته ځي. په ځیګر کې کاغذ غیر ضروري مواد چې په دغو درملو کې په دو خوړو کې شته دي هغه زهري مواد د ځیګر په واسطه باندې له خوړو څخه پاکیږي. بل مهمه وظیفه د ځیګر چې دا هغه د صفرا جوړول دي. صفرا په ځیګر کې جوړیږي. کله چې په ځیګر کې صفرا جوړ شي هغه د صفرا کسوړی ته راځي او بیا کله چې موږ غذایی توکي وخورو خصوصا هغه غذا چې شحم ولري نو د شحم هضم چې ده هغه د صفرا په غاړه باندې ده. نو کله چې شحم وخوړل شي د صفرا په واسطه باندې په هضمي سیستم کې دا جذبیږي. بله مهمه وظیفه د ځیګر چې دا هغه د ګلوکوز هغه اضافه ګلوکوز چې په وجود کې په مصرف باندې نه رسیږي هغه د ګلایکوجن په نوم باندې یو ماده ده چې د ګلوکوز یو ذخیروي شکل ده هغه په ځیګر کې جمع کوي. همدارنګه کواګولیشن فاکتورونه یا د وینې د درولو د لخته کولو فاکتورونه دي چې دغه فاکتورونه پروټینونه دي هغه هم د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي د ځیګر په واسطه باندې جوړیږي او ذخیره کیږي. همدارنګه هغه اضافي پروټینونه چې په وجود کې جوړیږي یا د بیرون څخه اخیستل کیږي هم د ځیګر په واسطه باندې جمع کیږي.
بلې ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستان به په تمه یې او دوستانو ته به وخت ورکړو چې دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي زموږ نه. نو دوستانو تاسو کولی شئ چې هم د اوس موږ سره د تلیفون په کرښه باندې اړیکه ونیسئ او خپلې پوښتنې را سره مطرح کړئ. بریا السلام علیکم.
السلام علیکم. سلام کورکی خیر خیر ده.
شکر ده خیر و خیر ده. الله فضل ده ستاسی ده سلامتی ها پهیل خاقله تو خیب خیر رقلی
منانا دکتر ساتم زنگوری سلامون او را اندی کوم برست لاغه زخمی ده پشتنه ده یو خسید از دیگر مست تاریک موزمور لگمانه ده سکی ریسی موریه نور توایی او پاسی که با دیگر کڅوړ کوي نو دا راته تاریخ کې او بل نه لږه خدا پښتنه ده سي تور جړای واکسین لري نه لري او دا ساري مرض ده او يرسي ده کنه ده
باندې
یو انسان زه خپل تنقل کیږي دا زما پښتنه وي په دې احترام
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنې نوٹ کړلې مهرباني
وکړئ. ډیره زیاته مننه چې اړیکه دی ونیوله. تاسو سلام وایم. ځیګر یا ځیګر یا دوی بل سنو واخیسته اینه او ځیګر یا اینه یو خبره ده. صرف هغه اصطلاحات دي مختلف اصطلاحات ورته کارول کیږي. اینه چې د هضمي سیستم یو مهمه عضو ده د د خېټې په پورتنۍ او ښي طرف کې واقع ده. دوه لوبونه لري. یو ښی لوب ده بل چپ لوب ده. وظایف مخکې وویلې چې د ټولو مهمه وظیفه یې هغه د اضافي خوړو چې وجود ته پکار نه دي د هغې جمع کول دي. هغه درمل چې موږ خورو د هغې هغه زهریت ختمول دي. هغه خواړه چې موږ خورو د هغوی هغه زهریت ختمول دي. د تور زیړي دپاره خصوصا د هیپاټایټس بي دپاره واکسین شته ده تقریبا د شلو کالو څخه زیات وخت کېږي چې دغه واکسین راوته ده. د ماشومانو دپاره هم شته د لویانو دپاره هم شته ده. ډوزې په دې ډول باندې ده درې ځله دغه واکسین کیږي. نن کیږي یو میاشت پس کیږي او په شپږمه میاشت باندې کیږي. هیپاټایټس بي ساري ناروغي ده. ډیره زیاته ساري ناروغي ده. د مختلفو لارو څخه انتقالیږي خو مهمه لاره یې د وینې د انتقال د لارې څخه د هغه ناروغان چې په وارډ کې بستریږي او د وینې د بانک څخه وینه ورته راوړل کیږي او هغه وینه که په تور زیړي د تور زیړي په میکروب باندې اخته شوي وي نو د دغې لارې څخه میکروب له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالیږي. همدارنګه هغه مورګانې چې تور زیړی ولري د تور زیړي په مزمنې ناروغۍ باندې اخته وي د ولادت په مخ کې کله چې مور خونریزي کوي دغه وینه د ماشوم د سالم ماشوم وجود ته داخليږي او هغه میکروب چې د مور په وینه کې وجود درلوده هغه ماشوم ته انتقالیږي. له دې څخه علاوه هغه څوک چې غیر ناروا جنسي اړیکې نیسي هغوی ته هم دغه میکروب زیات متوجه ده. په زیات ډول باندې دغه خلک اند اوربانی اخته کیږي. همدارنګه معتادین معتادین چې دی هغه څوک چې درمل استعمالوي درک د لارې څخه استعمالوي چوندوی یو یو سیرنج استعمالوي یو سیرنج په څو کسانو ته استعمالیږي نو کچیر ته یو کس دغه معتادینو څخه په هیپاټایټس باندې اخته وي دغه نیډل د تور جیډي په میکروب باندې ملوث کیږي او روغ معتاد ته انتقالیږي.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکي هم لرو، یو بل اوریدونکي به راوخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی.
ډیر زیات مننه او جنې خوشین دی ولا زابلای دا واخلې غزمینه.
اها ډیر ښه، نبی ولا زابلای په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ د جمهوریت روغتون ډاکټر را سره ده او ستاسو پوښتنو ته ځواب وای. مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مطرح کړه.
ډیر زیات مننه کوم خوري ډاکټر صاحب محترم، په هم سلام په احترام او ترڅنګ دی هم ډاکټر صاحب دی تور جړای په نارینه او کې چې په شجینه او کې ډیر پیدا کیږي هم دا مریضي او بل دا چې کچیر ته یو مېرمن په تور جړی اخته چې دا مېرمنې په ګډه کې ماشوم یې آیا کېدای شي هغه ماشوم هم ورسره په تور جړی اخته.
مننه. ډیر مننه نبی الله زابلای په تمه اوسه ډاکټر صاحب د پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابلای صاحب ډیره زیاته مننه. د تور جړی ناروغي هغه سرویګانې چې شوې دي په نارینه وو کې زیاتې دي، چون نارینه زیات وخت له کور څخه بهر وي، له زیاتو تکلیفونو له زیاتو کړاوونو سره مخامخ دي، نو په دوی کې د تور جړی ناروغۍ زیاتې دي. بل زابلی صاحب وویلې چې که ماشوم د مور په خېټه وي دته د تور جړی انتقالېږي، هغه وخت چې ماشوم د مور په خېټه وي تور جړی نه ورته انتقالېږي. ماشوم له تور جړی د وایرس څخه په مان دا خو کله چې مور ولادت کوي په دغه وخت کې مور د مور چې کومه خونریزي کوي دغه وینه ماشوم ته انتقالیږي. د ولادت په وخت کې لمور څخه ماشوم ته بیا دغه تور جړی انتقالیږي.
اها بله ډیره زیاته مننه، ان شاء الله د خپل پښتنو ځواب واخیست. نور اوریدونکو هم شته. السلام علیکم.
السلام علیکم.
حمید الله زدران د خوښ نه په خیر راغلی. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب صدیق کاکړ سره سټوډیو کې میلمه ده، ستاسو پوښتنو ته د تور زیډي په اړه معلومات درکې جواب درکې. مهرباني وکړي
زما پوښتنه هو درته صاحب نه دا راځي چې یو انسان کې تیر ځای وي دا او زنانه کې څه تیر ځای وي دا زنانه ته د ځای چې ورپوري کې نه د کوم په پاریس لري کنه لري په بل بل نه پوښتنه چې تیر ځای
زدران
صاحب څومره سیړنې چې شوي دي تور زیړی د مله خاون څخه میرمنې ته نه انتقالیږي کې انتقالیږي کچیر ته زخم موجود وي موجودیت ولري کچیر ته د جنسی ساحه کې تخرشیت موجود وي یا په خوله کې زخمونه موجود وي د لاړو څخه تور جړی هم انتقالیږي د سیمن د لارې څخه هم تور جړی انتقالیږي د وینې د لارې څخه انتقالیږي. تور جړی د جنسی فعالیت سره د هغه جنسی فعالیت چې محفوظ جنسی فعالیت ده په دوا په د یوې جوړې ترمن سره ترسیږي نو په زرو ناروغانو کې یو ناروغ ته تور جړی انتقال شوی ده. نو له خاون څخه ښځې ته تور جړی ډیر زیات کم انتقالیږي خو بیا هم خبره ده چې خاوند او میرمن پورا احتیاط وکړي. او بل پښتنه دی دا و چې تور جړی ساري ناروغي ده. هو بالکل تور جړی په زیاته پیمانه باندې ساري ناروغي ده خو که خبره دا ده چې تور زیړی د واکسین راوته ده دغه واکسینونه که څوک په کور کې د تور زیړی ناروغ ولري کوي نه لري هر څوک باید د تور زیړی واکسین واخلي. درې ډوزونه کیږي په شپږو میاشتو کې کیږي او قیمت یې هم کم ده.
بله مننه ډاکټر صاحب. شنوندای دیگه ما روی خط هستن که میریم به شنوندای دیگه ما. بله سلام.
وعلیکم السلام.
په خیر اوسې. په خیر راغلی. مهرباني وکړه نوم راته ووایاست د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده؟
محمد کریم د کندهار سره په تماس کې نیولې. سلامونه درته وایم.
اها وعلیکم السلام محمد کریم له کندهار. په خیر راغلی. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب صدیق کاکړ را سره دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي.
مننه د ډاکټر صاحب ته سلامونه وایم او یو ځنه یو پوښتنه جنره مې خپله مثال خو دې په معنا ولدی او د جمهوریت روختن کې دی معنا دا ډاکټران غټ غټ ډاکټران خو ته معلوم دي مثال خبرې زما دا پښې خو دې دا د کو ډاکټر او شي چې بیا انده د پاره زوار سم د ډیره مهرباني او کومه کې ما سره
شاه محمد کریم خان متاسفانه چې جمهوریت روختون کې د اردو پیډي یا د هادو کو بخش نشته د دغه تخصص او د ډاکټر صاحبان په وزیر اکبر خان روختون کې دی کبیا هم راغلی سوق به پیدا کو یو ښه ډاکټر باندې بدی دلته جمهوریت روختون کې وګورو.
ها bale مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدون کې برا وخلو. bale السلام علیکم. السلام علیکم.
bale بلې وزمې خوري سلامونه تاسو باندې کوم دا دې
وعلیکم السلام په خیر راغلی مهرباني وکي تاسو خپل نوم کراته وایست کته هم دوستان به مو پیژني خو بیا هم یو وری تکرار کوي او خپل پښتنه بیا له ډاکټر صاحب نه مطرح کوي
تاسو دایمي هم کار او تاسو دایمي اوریدونکي
بله قریص پښتون مهرباني وکي خپل پښتنه مطرح کوي مننه خیر سي ماشاءالله تاسو غونډې پوښتنې د خبرونې مطرح کړلې نو بس تاسو ته ځوابونه ووایو نور دې پتا مې تاسو پتا مو اوسې قاری صاحب ډېره زیاته مننه له پوښتنه مو مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
قاری صاحب پښتون ته خاص ځانګړي سلام وایم واقعا چې د ازادي راډیو یو دایمي اوریدونکی دایمي همکار دی کور یې ودان واقعا چې د ازادي راډیو هر خبرونه اورم قاری صاحب پښتون وته یو زنګ خامخا ورتراوی
زنګ راوهی وو
قاری صاحب پښتون د جنسي اړیکو د لارې څخه هغه جنسي اړیکې چې محفوظ وي هغه جنسي اړیکې چې په یو فامیل کې وي د یوې جوړې ترمنځ وي د هغه څخه د انتقال هغه چانس ډیر کم نه خو هغه څوک چې ملټیپل سیکشوال پارتنر لري هغه څوک چې لډیرو سره یو کس دا لډیرو سره جنسي نارواړی کینی سي په دغه کې د تور زیړی د انتقال خطر ډیر زیات ده. بل پښتنه مودا وا چې له شیدو د لارې څخه انتقالیږي تور جړې ماشوم ته نه د شیدو د لارې څخه د مور د شیدو د لارې څخه ماشوم ته شیرخوار ماشوم ته تور جړې نه انتقالیږي. بل پښتنه مو د درملنې وا څنګه درملنه وکو هپاتایټس بی دوه ډوله د یو اکیوټ هپاتایټس بی دا یا هارت هپاتایټس بی دا او بل کرانیک یا مزمن هپاتایټس بی دا. اکیوټ هپاتایټس بی شپږو څخه د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي. په دې وخت کې ناروغ ته هیڅ درملنه ضرور نه ده. ناروغ د سي د زکام غونډې علائم لري ناروغ ته په دې وخت کې په اکیوټ حالت کې په دغه حالت کې ناروغ ته ستړیا پیدا کیږي خستګي ورته پیدا کیږي ناروغ ته دل بدی پیدا کیږي ځینې وختونه استفراقات هم کوي د خېټې په پورتنۍ خې برخه کې چې د ځیګر واقع ده دغه د ځیګر ساحه درد کوي کله ناکله ناروغ ته اس حالات پیدا کیږي ځیګر که په دغه ځیګر په دغه وخت کې پړسېدلې وي ناروغ د بشتهایي پیدا کیږي او کېدای شي چې د ناروغ د ادرار رنگ هم تور ووري. نو په اکیوټ حالت کې په حاد حالت کې چې د شپږو هفتو څخه تر شپږو میاشتو پورې ادامه پیدا کوي په دې حالت کې ناروغ ته درمل نه ورکول کیږي ناروغ ته په کافی اندازه باندې استراحت ورکول کیږي ناروغ په دغه وخت کې زیات فزیکی فعالیتونه ونه کی په زیات اندازه باندې مایات باید واخلي خواږه باید په زیات پیمانه باندې واخلي هغه درمل لکه اسپرین شو پاراستامول شو هغه درمل چې د ځیګر د پاره زهر دی د ځیګر وظیفه خرابوي په دغه وخت کې دغه درمل باید وانه خېستل شي او په زیات اندازه باندې له خوږو خوړو څخه استفاده وشي.
بله مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو برا واخلو چې دې څه وایي. السلام علیکم.
پښتنه مې د ډاکټر صاحب محترم نظر ستاسو ستاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. بلې غږ د سعید مهرباني وکړئ اول خپل نوم راته ووایاست او دا راته ووایاست چې د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې ده، بیا نو خپله پوښتنه مطرح کړئ.
د خوست ولایت د صبرای ولسوالۍ د خلبسات بازار نه تلخان زرغون.
تلخان زرغون د خوست ولایت نه. ډیر ښه، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ اوس نو خپله پوښتنه مطرح کړئ.
پښتنه مې په داسې ده چې دغه تور زړی چې بعضې تسپیاوي ټولنې چې بعضې ټولنو کې نشته، دا څنګه په طبیعت کې رامنځته کېږي؟ زما یواځینۍ پښتنه ده چې دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کېږي. په بعضې کورنیو کې دا ستا نه، خو دا په طبیعت کې سره کمته رامنځته کېږي. کومې مریضۍ نه انتقالېږي یا کومې مریضۍ نه جوړېږي یا وجود کمزوری کېږي، نه توانۍ کېږي. زما پښتنه ده چې دا په طبیعت کې څه ډول رامنځته کېږي.
ډیره زیاته مننه. ستاسې پوښتنه ډاکټر صاحب له ځان سره نوټ کړه، تاسې په تمه اوسئ. مهرباني.
زرغون خانه، تور زیړی د تور زیړی عامل چې دا یو وایرس ده. وایرس په خپله یو نیوکلیک اسید ده، یو هستوي اسید ده، یو ډیر زیات لومړنی ژوندی موجود ده. بیا هیپاتایټس بی چې دا د ډی ان ای دا غ جینوټایپ او د هیپاتایټس سی چې دا آر ان ای دا. نو خدای پاک دا ډی ان ای او آر ان ای په هر ژوندۍ مخلوق کې آر ان ای او ډی ان ای شته. نو دغه وایرسونه هم له آر ان ای او ډی ان ای څخه جوړ شوي دي. نو کېدای شي دغه وایرسونه له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوي وي، لکه څنګه چې د ایبولا وایرس دا نوې وایرس ته له حیواناتو څخه انتقال شو. دغه شان نور زیات وایرسونه دي چې له حیواناتو څخه انسانانو ته انتقال شوي دي. نو دغه وایرسونه چې دي، دغه آر ان ای ډی ان ای د تور زیړي په ناروغانو کې تیار موجود وي، د دوی په وینه کې، په یو سی سی کې، په یو ایم ایل کې، په میلیونونو باندې دغه وایرسونه موجود وي. نو کله چې د یو تور زیړي ناروغ څخه که یو سی سی وینه هم موږ واخلو، نو موږ دغه ناروغ کس څخه په دغه یو سی سی وینه کې 10 میلیونه، 20 میلیونه، تر 150 میلیونو پورې وایرسونه دغه روغ انسان ته موږ انتقال کړل. نو دغه وایرسونه په طبیعت کې موجود دي، الله تعالی پیدا کړي دي.
بله مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکي هم شته، ور به شو یو بل اوریدونکي برا واخلو چې دې څوک دی. السلام علیکم.
سلام علیکم. تاسو ډاکټر صاحب صاحب ته سلام وړاندې کوم. جعفری د ټلیفون په لیکه باندې ملمنده.
و علیکم السلام ښاغلی جعفری، په خیر راغلی. موږ سره ډاکټر صاحب صدیق کاکړ ملمده. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب نه خپل پوښتنه مطرح کړئ.
او مننه زیات د سعودي څنګه ستاسو چې د دغه مرز پاکله کپریر مو شو شي چې دایمه پرې ځبات پرې څنګه وکي. او بل په دې خو د تور جوړې کوم ژوندۍ په انسان چې باز وخت مړی یا د عمر سره مې لري ژوندۍ سره مې لري دا خبره ده.
ام bale په تمه اوسئ تاسو. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د تور زیړی کسو په تور زیړی باندې اختوي، د تور زیړی ناروغانو لپاره خاص پرهیز نشته. دا خوخه خبره ده ک پروتین او شحمیات په کم اندازه باندې واخلي، چون پروتین او شحمیات میتابولیزم په جګر کې تر سره کیږي. نو کسو ک په زیات اندازه باندې خواږه وخوري، نو په جګر باندې به هغه وظیفه د وجود وظیفه به کم شي ور باندې. او پرهیز خو ما در ټولې خاص پرهیز نشته، خو هغه باید په زیات اندازه باندې واخیستل شي. البته وقایه شته ده، که څوک چا واکسین نه وی کړی او په کور کې څوک د تور زیړی ناروغ ولري، ښه خبره ده که کور کې یو څوک تور زیړی ولري او 20 نفر فامیل په دې کور کې اوسیږي، نو دا 20 لپاره دې ټول واکسین وکړي. نو وقایه شته ده. او کله چې یو څوک قرباني اخته شي، نو که څوک په دې شپږو میاشتو کې دا وجود کولای شي، په هاد حالت کې دغه تور جوړی میکرو په خپل لمن زبان یو سی، خو بیا تقریبا د سی په هپاتایټس سی کې 50% ناروغانو کې تور جوړی مزمن کیږي، او په هپاتایټس بی ناروغانو کې تقریبا د 50% پورې، ډیر کم فیصدی پورې، ډیر کم ناروغان مزمن حالت ته ځي. نو د مزمن حالت بیا خپل معاینات دي، خپل درملنې دي چې د داخلي یو متخصص ډاکټر صاحب پوره وخت ورکوي او دغه درملنه تر سره کوي.
بله ډیر زیاته مننه. یو لنډه بل اړیکه به هم را واخلو. السلام علیکم.
سلام کډه. وعلیکم السلام. نو صغیر د غفیر کو تاسو محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. در سره کرکټ څنګه سوالي حمیدی له کندهار ولا سرغنده ولې
سوالي حمیدی تاسو کولای شي چې خپل فقط یو پوښتنه مطرح کړئ، ځکه چې تخبرونه کم وخت پاتې دی. مهرباني وکړئ.
مننه ماله د څښاک څخه دا پښتنه ده چې کله د کال نوې جریان د پستبلې موسم راځي د خپل وزن څخه 1530 نه کار ما دا غوښنه څنګه ما په مرز د ما خو ما ته کوم مشکل نه جوړیږي کته دا برابر نه ته ډاکټر صاحب جواب راکړي
بله تاسو په تمه اوسئ
ښه ولی خان هر پسرلی ته 1530 وینه خیرات کوي ډیره ښه خبره ده هر پسرلی وینه خیرات کوه کال کې 2 ځله 3 ځله هم خپل وینه چاته خیرات ورکی د یو بل ناروغ انسان ژوند وژغوري صحت به دې مور سره ښه وي او ذهن به ور سره آرام شي ور سره یو خیر او صدقه به دې شي وي او د یو بل ناروغ انسان ژوند به دې بچ کړي وي
ان ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب د خبرونې وخت هم په ختمېدو ده خو یو ځلې به بیا دوستانو ته یادونه وکړي لکه مشیانو ځان ساتنه وشي او لکه مشیانو باید پرهیز وشي چې په دغه ناروغي باندې اخته نشو
د تور جړی اخته کېدو او چانس هر چاته زیات ده تقریبا ډیر زیات فیصدی خلک په تور جړی باندې اخته دي نو که اوسوک تور جړی نه لري دا سبا د لاړ شي خپل وینه د تور جړی د پاره مینه کی د تور جړی درې واکسینونه کی گینن یو میاشپس او پښپګم میاش باندې واکسینونه کی دغه واکسین دی واخلي که څوک په تور جړی باندې اخته وي دوی دې ځان نه کوي خپل درملنه دی شروع کی ځکه د تور جړی ناروغان تقریبا د 15% ناروغان د زیګر سرطان باندې اخته کیږي او که څوک درملنه وکړي نو بیا د زیګر په سرطان باندې نه اخته کیږي او همدارنګه د لاس مینځلو هغه فرهنګ او هغه کلچر دی عام شي دغه هم د ویروس په د انتقال په مخنیوي کې ډیر زیات رول لري.